افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي د ځنګل شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د خوست چارواکي پر یوه کور په وسله وال برید کې د 5 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په اتلانتا کې د ریشارد بروکس په نوم د هغه تور پوستې په اړه چې 3 ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل شو، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې 2 ځلې په مرمیو لګېدلی و. ډېر اروپایي هېوادونه په یوه بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې بېرته پرانیزي. خبرونو تفصیل. د خوست چارواکي پر یوه کور په وسله وال برید کې 5 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست د ولی ویان طالب منګل د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نږدې ماسخوتن د اسماعیل خیل او منځوی ولسوالۍ د چرګه او دګانو کلي سره نږدې په یو کور وسله وال برید شوی چې له امله د کور 5 غړي وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. په ژوبلو او مړو کې یوه ښځه، یو تن سړی او 3 ماشومان هم شامل دي.
د ښاغلي منګل په وینا تر اوسه د دغې پیښې لامل نه دی څرګند، خو په اړه یې څېړنه پیل شوې. د پیښې 2 تنو شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ټپیانو له منځه یو تن د ژورو ټپونو له کبله نن سهار ساه ورکړه. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. مظاهره کوونکو د ایران سفارت مخې ته مرګ پر ایران د افغانانو وژنه بس کړی او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ازادي راډیو ته وویل چې پرونۍ مظاهرې ته د لندن له شاوخوا ښارونو هم افغانان ورغلي وو.
دوی دا غوښتنه لرله چې ایران دی نور پر افغانانو باندې ظلمونه بس کې او هغه افغانان چې ایران شهیدان کړي دي او هغه افغانانو ته چې ایران تکلیف ورسولی دی د هغوی غور دی وسی، د هغوی پښتنه دی وسی، د هغوی ګرویژنه دی وسی. او دوی له افغان حکومت نه هم دا غوښتنه کوله چې دې موضوع ته په جدي سترګو وګوري. هممهاله مظاهره چانو له نړیوالې ټولنې او د بریتانیا د حکومت نه هم دا غوښتنه لرله چې د ایران د دې ظلمونو خلاف نور پټه خوله پاتې نشي.
په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم افغانانو د ایران ضد مظاهرې وکړې او هلته د افغان کډوالو د موټرو د سوځولو او سینته د هغوی د اچولو پیښې وغندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ژر په دې هدف یو لوړ پوړی پلاوی ایران ته واستوي. په اتلانتا کې د ریشارد بروکس په نوم د هغه تور پوستې په اړه چې 3 ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل شو، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې 2 ځلې په مرمیو لګېدلی دی. دې پیښې په متحدو ایالتونو کې د پولیسو د بې رحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولي دي. د عدلي طب ادارې پرون یکشنبې په یو بیان کې وویل بروکس چې په ملا کې د مرمیو د لګېدو له امله یې داخلي ارګانونه زیانمن شوي او ډېرې وینې له لاسه ورکړې وه مړ شوی دی. عدلي طب د بروکس مړینه قتل بللی دی. د هغه مړینې هغه اعتراضونه بیا پارولي چې د میناپولیس ښار د پولیسو لخوا د جورج فلوید په نوم د یو بل تور پوستې د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د پولیسو د بې رحمیو او نژادي تبعیض پر ضد په متحدو ایالتونو او د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې پیل شوي او 2 اونۍ دوام وکړ. د بروکس د وژل کېدو د پیښې په تړاو د اتلانتا د پولیسو مشر هم له کاره لرې شوي او سیمه ییز څارنوال ویلي چې روانه اونۍ به د پولیسو هغه افسران رسما تورن کړي چې په دې پیښه کې لاس لري. ډېر اروپایي هېوادونه په یوه بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله یې له 3 میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هېوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش هم سبا. د اروپایي هېوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغې کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړو هېوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدی شي خپلې پولې بېرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډېره د اروپایي اتحادیې، بریتانیا او د شنګن د غړو هېوادونو پر ادباو اغېز کوي، خو د دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هېواد د کورونا وایروس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات پلي کوي. په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمی شوي خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د استاکولن د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې نن خبر کړی ویلي چې څېړنې ښیي چې د روان 2000 میلادي کال په پیل کې نهو اټومي قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، بریتانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا په خپلو زیرمتونو کې ټول ټال شاوخوا 10,400 اټومي وسلې درلودې. د تیر کال په نسبت د اټومي وسلو شمیر 415 کم شوی او علت دا ښودل شوی چې متحدو ایالاتونو او روسیې چې په نړۍ کې د ټولو اټومي وسلو څه باندې 90% سره د خپلې زړې اټومي وسلې له منځه وړې دي. امریکا 315 او روسیې 125 اټومي سروکې له منځه وړې دي. که دغو دواړو هیوادونو تر ډیره دغه وسلې له منځه وړي، خو په مقابل کې بیا چین، بریتانیا، هند او شمالي کوریا خپلې اټومي وړتیاوې یو څه زیاتې کړې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی د امریکا په پرتله له کورونا سره ښه مبارزه کړې او په هیواد کې د کورونا وایروس پیښې کمې دي. پوتین دغه څرګندونې پرون داسې مهال وکړې چې په روسیه کې د کورونا وایروس د اصلي شمیرو په اړه ځینې پوښتنې راولاړې شوې. دې ته په پام چې په روسیه کې 1,000,000 زیات کسان په کورونا اخته شوي، خو تر اوسه د کووید-19 ناروغۍ له کبله د شاوخوا 2000 کسانو مړینه تایید شوې. داسې بریښي چې د مړینې رسمي شمیر له واقعیت سره اړخ نه لګوي. دغه راز د ورلډ میټرز انفو ویبپاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 2,000,000 ته نږدې شوی او له امله هم تر اوسه له 415,000 زیات کسان مړه شوي دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډېره برخه موسیقي را ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان حکومت لمن دی چې د بین الافغاني خبرو لمړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. که څه هم د دې غونډې د پیل کرنې ته نه دی اعلان شوی، خو له دې وړاندې ځینو راپورونو کې ویل شوي چې تر 2 اونیو پورې ښایي دا غونډه جوړه شي. د سولې یو شمېر فعالان د بین الافغاني خبرو پیل ډیر ګټور بولي او وایي دا مهمه نه ده چې دغه خبرې په کوم ځای کې ترسره کیږي. د قطر پلازمینه دوحه هم هغه ځای دی چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې فعال دی او دغه راز د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ هم د سولې تړون وشو. تر اوسه پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم په قطر کې له طالبانو سره خبرې مخته وړي دي. اسدالله لودی نور تفصیل اوروي.
که څه هم له دې وړاندې داسې انګیرل کېده چې بین الافغاني خبرې به د جرمني یا ناروې په کوربتوب ترسره کیږي او دغو هیوادونو د چارې ته چمتووالی هم ښودلی و، خو اوس چارواکي وایي لومړنۍ ناسته دوحه کې کیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون یکشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ځای په اړه تر اوسه افغان حکومت کومې هوکړې ته نه دی رسیدلی، خو د لیکلي یوازې به لومړنۍ ناسته قطر کې ترسره شي. ښاغلي صدیقي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې قطر کې به دغه لومړنۍ ناسته څه وخت ترسره کیږي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره پر دې سلا شوی چې بین الافغاني خبرې به په دوحه کې کیږي. د بین الافغاني خبرو پایل ته هیلي وروسته له هغه زیاته شوې چې حکومت وویل راتلونکو ورځو کې د طالبانو 2000 نور زندانیان هم آزادوي او په دې اړه د طالبانو یو پلاوی لا کابل کې دی. د 2000 نور زندانیانو په آزادېدو د خوشې شو طالب زندانیانو شمیر 5000 ته رسیږي او دا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د طالبانو لمړنۍ شرط وو. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي رادیو ته وویل که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي، دوی یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. ښاغلي شاهین وویل دوی د سولې نیت لري او د همدې لپاره یې له کومې هوکړې پرته په لویو ښارونو کې تاوتریخوالی کم کړی. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال حاجي دین محمد چې یو ځل یې مسکو کې له طالبانو سره مخامخ کتلي هم دي، د دوحې راتلونکې ناسته ډېره ګټوره بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هڅه باید وشي چې د بین الافغاني خبرو د پیل د فرصت له لاسه ونه وځي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي د کې شک نشته چې د قطر سره د سعودي روابط خنې دي یا د امارات روابط خنې دي، خو د خبرې مونږ ته ډېر اهمیت لري چې د مذاکرات شروع شي. د خبرې د مذاکراتو د ناستې دا کار یو ضروری دی چې دوی یو ځل کینی سره دغه ناسته زه یقین لرم چې دا به اوږده به وي، کیدای شي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځینو ته انتقال شي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره د جګړې لیکې هم تودې شوي. د افغانستان امنیتي بنسټونو پرون وویل یوازې تیره اونۍ طالبانو په ټول هیواد کې 400 امنیتي سرتیري وژلي یا ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګاش په ازادي راډیو ته وویل دوی د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% شاوخوا تاوتریخوالی کم کړی، او دغه جګړه هم چې شوې د ده په باور لامل یې د دوی سیمو ته د افغان ځواکونو ورتګ دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل چاپی خبرونو او ورځپاڼو هم په نننیو غنو کې د سولې بهیر ته پام اړولای. اکرم الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
مسیر ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ښایي د روان میلادي کال د جون میاشتې په وروستیو کې بین الافغاني خبرې اترې پیل شي، خو د سر مقاله لیکوال پوښتنه کړې چې آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډونه لري شوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې دوه ستر خنډونه وو. ورسپانې په قول د خبرو له پیل وړاندې د 15,000 طالب بندیان خوشي کول او د طالبانو هغه دریس چې له حکومت سره خبرې نه کوي د بین الافغاني خبرو په وړاندې ستر خنډونه بلل کېدل. د سرمقالې لیکوال لیکي اوس چې حکومت د طالبانو 3,000 بندیان خوشي کړي او د 2,000 نورو بندیانو د خوشي کولو ژمنه یې کړې ده، نو ویل کېدای شي چې د خبرو په وړاندې یو لوی خنډ لرې شوی. ورسپانه لیکي چې د دویم خند په اړه لا وضاحت نشته، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی له یو افغاني پلاوي سره خبرې کوي چې حکومت په هم یوه برخه وي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی د حکومت له لوري اعلان شوی چې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ښځو استازي هم پکې شته. که څه هم طالبانو د حکومتي پلاوي په اړه تازه څنګه دی ویلي، خو د سرمقالې لیکوال اندېښنه ښودلې ده او لیکلي دي معلومه نه ده چې طالبان به له دې پلاوي سره خبرې وکړي که نه. د سرمقالې په پای کې د بین الافغاني خبرو اترو پیل ډیر مهمیت شوی او له دواړو اړخونو د انعطاف غوښتنه شوې تر څو د خلکو دا مهمه غوښتنه ترسره شي. هشت صبر اسپانیا غوښتنه کړې چې نه اعلان شوی اوربان باید پای ته ونه رسیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دي چې تیره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ او ویل چې د طالبانو او امریکا د سولې تر هوکړې وروسته طالبانو نږدې 3,500 حملې او دغه شان سلګونه ماین چاودنې کړي چې لامل یې سلګونه ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. ورځپاڼې دغه شان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له قوله لیکلي چې طالبانو په وروستۍ اونۍ کې په بېلابېلو ولایتونو کې 150 پلونه او پلچکونه تخریب کړي، خو طالبانو بیا دا هر څه رد کړي دي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي که طالبان غواړي چې خلک په خبرو باور وکړي نو اړینه ده چې سولې ته د رسېدو په هدف باید عمومي اوربند اعلان کړي. او ویسا ورځپاڼې په کابل کې وروستیو وژنو او د خلکو پښتنو او اندېښنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په پلازمینه کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د سرمقالې لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو خبرونه ورکول کېږي، په کابل کې د دینی عالمانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د اندېښنې وړ دي. د سرمقالې لیکوال په دې برخه کې افغان حکومت پړ ګڼلې، ځکه د ورځپاڼې په باور د خلکو د امنیت د نیولو لومړی درجه مسؤلیت لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې آیا موږ د سولې په نوم داسې یو بل حالت ته ځو چې طالبان به پکې جګړه بند کړي خو وینه تویېدنه او وحشتونه به پکې دوام لري. د سرمقالې لیکوال له طالبانو هم غوښتنه کړې چې باید روان وضعیت ته تر ټولو زیات متوجه واوسي. د سرمقالې په پای کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتنه شوې چې که دوی په رښتیا هم سوله غواړي او هدف یې د جګړې د لوري بدلون نه وي، نو باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او نه یوازې د روانو وژنو مخه ونیسي، بلکې عوامل یې هم باید خلکو ته په ډاګه کړي.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه.